سلام ستړي مشي سهار مو په خیر تاسو مخه کله ستې راډیو ناوړي تاسو رنې خبري مچله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د تاشکند د تلروم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبرې ژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. دغه ژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. د رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات خبر شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 33% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د فرانس پرېس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چپکې تعرفي د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتې چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جین پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره تېره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې پکې دواړو خواوو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبې ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه په ټکو کې چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارته د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړی دي. د دغې چارواکي په خبره د پریکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندیزونه سره د مطالب واورېدلی شئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا هغو کسانو ته چې په دې هېواد کې په غیر قانوني ډول اوسېږي خبرداری ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په تور لیست کې به شامل کړي. دا چې تور لیست څه ډول لیست دی او افغان کډوال په دغه هېواد کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایي. له دې سربېره پاکستان ته به ورشو چې هلته هم کډوال له ستونزو سره مخامخ دي وایي. له خطر وروسته بیا پولیسو ځورونې پیل کړي
او د افغان د کډوالو تډیره سخت ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وینې سی بیا یې وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړي.
لدی سربیره دا به هم را سره واوری چه پا افغانستان که لزدکری پا تنجونی وای چه دویتا باید دزدکر اجازه ورکرشی. ده ده غنجونو کیسی هم در تلرو هم درنگا پا تایلند که با ده حقی وحشی کیسه هم در سره وحشی فیل کیسه هم در سره شریک کرو چه ده خورو با موخه کلی ترخ کتا شوائی و. غزنی ته هم ورزو چه حال ده خلق ده سهیم کاناتو لنشتون شکایت کوی.
دل تسیمو کلینیک تا ورسو بیخی یو پاکت یا دو پاکت گولی را که نوریم طول دوایوی لشخصی و سخوی
نور و طالب هم شتملتی هم غارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری طولگه
به هم ستالی مشایی سفری دستی علی ما و پا تخنیکی چارو که رسره تای روشندهی دیران د کورنیو چارو وزارت د بهرنی اتباعو کډوالو مرکز مشر د داو طالبانو وتلو پر اړتیا په ټینګار سره خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباعو نیول شي تور لست کې به شامل شي. ایرانی رسنیو ویلي نادر یار احمدی زیاته کړې چې کوم کسان چې په دې لست کې شامل شي ایران ته د بیا ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکو او رسنیو عموما د غیر مجاز اتباعو اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل د سنا کاکړ ناورو.
تمام مردم به مشکلات هستند، نمیتونند که از حق و حقوق یک مهاجر اونجا استفاده بکنن.
دیران په قزوین ښار کې میشت یو افغان کډوال و. د شنې غوښتل نومې په راپور کې وویل شي. ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې شوې، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کار بوخت دي.
مردم به تشویش هست،
خلک ډېر اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې دلته کار کوي. کوم کسان چې دوی ته کار ورکړي ورته جرمانه ټاکل شوې. که افغانان هلته کار وکړي کار ورکوونکي یې باید جریمه پرې کړي.
یو بل افغان کډوال چې په تهران کې اوسي او د هم غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل پاسپورت، ویزا او د کار اجازه لري، خو بیا مخ په وخت امنیتي ځواکونو له لورې د ایستلو او ورته د وخت ټاکلو لږ وخت سره مخ کیږي.
وضعیت تا حد وخیمه است که حتی
وضعیت تر دې اندازې خراب دی چې ان هغه کسان چې پاسپورت او ویزا لري له تاوتریخوالي سره مخ دي. زمون پیسې د کار له خاوند سره پاتې دي. زمون کورنۍ په افغانستان کې زمون میاشتنی معاش ته منتظرې دي. دلته زمون پاسپورت ته ارزښت نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام ایراني چارواکو یو ځل بیا په داوطلبانه وتلو د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباعو ونیول شي تور لست کې به شي. ایراني رسنیو له دې ډلې تسنیم خبري آژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت له سلاکار او د بهرنیو اتباعو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی په حواله ویلي هغه کسان چې تور لست کې شامل شي بیا به ایران ته د ننوتلو اجازه ونه لري. په دوام کې راغلی چې نادر یار احمدی زیاته کړې بهرني اتباع باید پاسپورت او ویزه ولري او که د تیرو شرایطو له امله په ناقانونه توګه ایران ته تللي دا نشي کولی د دوی اوسنی غیر قانوني حضور توجیه کړي. د یادونې ده چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان وکړ چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغو شوي او په بې اسناده کډوالو ښوونیز او روغتیایي خدمتونه هم بند شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي په دې وروستیو کې او د ایراني چارواکو له دې اعلانونو وروسته له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی. IOM زیاته کړې چې یوازې د روان میلادي کال په می میاشت کې له ایران څخه د 15,000 کورنیو راستنېدنه ثبت شوې ده. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم تازه ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې له هغه هېواده له 2,000 زیات افغانان ایستلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هېواد کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و که چېرته قانوني اسناد نه لري نو له دې هېواده دې ووزي او که چېرته ونیول شي په تور لیست کې به شامل شي او بیا به ورته ایران ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. خو دا یوازې ایران نه دی چې افغان کډوال پکې له ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو په ګډون ټولو هغو بهرنیو اتباعو ته امر کړی دی چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده دې ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي دي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم پرون د پلازمېنې په ګډون په یو شمېر سیمو کې د افغان کډوالو دا نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ور بیا پیل شوی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. دې وزارت په یوه اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي، یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,16,340 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمېر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداری ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړي. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینی پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوې پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نسی بیا یوړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړی. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی وو او لس 15 نفر یې وړل د ځینه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی، وایي په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک بی خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، بیا یې مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو. نو زما هم پیټو کیس دی، که چېرته مونږ دوی ډیپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی. او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، د دوی سرپرستی به څوک کوي.
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت 400,000 افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت دغه شمېر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړی. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړی، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې بهر سره د هغه تایلندي فیل په اړه هم واورئ چې د خوړو په لټه کلي ته راښکته شوی و او د یوې ښځې دوکان ته ورغلی. خو اوس په دا راپور واورو چې د امریکا یوه لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مکال کوریلا پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو داعش ترمنځ یو وسلواله نښته شوې وه. نور تفصیل اسدالله الدین اورو.
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سې شنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلي دي. له دې سره هممهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څانګې وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حدس باید وځپل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن و او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو و، یو دوکان ته ورنوته او دوکاندار یې حیرانه کړي چې څه ورسره وکړي. دا پیښې جزئیات له مچی برناورو.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په 4مه یوه دوکان ته وحشي فیل ننووت، دوکاندار وارخطا شوه. د موبایل ور واخیست چې ژغورونکو ته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارکه په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دوکان په قفسچو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشې کړې، یو ساندویچ هم نوشي جام کړ او څو کیلې تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو 800 بایټه کیشي. دا تقریبا د 15 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي، خو دا لومړی ځل و چې یوه دوکان ته ورغلی و. دوکاندار نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دوکان پر چت لکېدل په شا شا روان شو او تقریبا 10 دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټد پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرامه خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نږدې 315 ډبې کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د افغان سوداګرو یو لس لارې له هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان چنل کوزي ستر رادیو ته وویل شي د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روان دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
که څومره پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړې لامل له 150 څخه زیات لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وي او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوي، شاوخوا دوونه مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شو، خو 11 لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي دا هغه لارې دي چې د پاکستان دننه په ځینو ګمرکونو کې بندې وي او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې دغه ستونزې د حل هڅې روانې دي او ژر به دغه لارې ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي.
دی وای
دا هغه یو لسلارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لسونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډېر ژر به د تیرېدو اجازه ورکول شي. نوموړي له افغان سوداګرو وغوښتل تر هغې چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندوستان ته د صادراتو له کولو ډډه وکړي. یو شمېر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلارېو کې نیمه خرابېدونکي توکي بار دي او په واګه بندر کې هندوستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمېر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچې میوې بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي. خو ښکاري چې دا یوه تخنیکي ستونزه وه. دغه ورځپاڼې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومته په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولنه وایي که څه هم دغه یولس لاریو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړي. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
دوی
د دغه ستونزې له امله څو اونۍ په سرحد کې بندې پاتې شوې، چې له امله یې د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي، ځکه په دې لاریو کې تر ډېره غذایي مواد بار وو. دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 150 لارې په واګه بندر کې بندې پاتې شوې. خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته ورته هندوستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسېد. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو له امله یې زیان ولید. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر له لارې له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیونه ډالره سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګري راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه کلاسه ته راډیو ناوړئ. که څه هم په افغانستان کې له نږدې څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې د طالبانو حکومت له خوا له زده کړو راګرځول شوي، خو یو شمېر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغېز یو څه راکمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی مشرې سیما سمر ویلي له زده کړو د نجونو منع کول په لنډمهاله او اوږدمهاله کې د افغانستان د خلکو پر راتلونکي باندې منفي اغېزې کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم. میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی با دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمېر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګي زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاګردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان دي که نجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمني بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډي اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمني ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کیږي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
اگر چې نامیتونه جوګزین
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولې خطبن مرسته کوي ځکه زموږ پروګرامونه څورخیز دي د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع د فزیکی او رواني روغتیا په اړه معلومات ان قیدګي او امیندواري د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو
اغلی محمد یوول کوزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره دا امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډېر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګري اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلې سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي د 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د امریکا له ملاتړه برخمن د غزي بشري مرستو بنسټ ادا کوي چې حماس وسلوالې ډلې د کارکونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډلې او ترهګري سازمان بولي. فرانس پریس خبرې اژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دغه بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزي د بشر دوستانه بنسټ غړي یې پکې سپارو. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي وو چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولي. دا لومړی ځل دی چې د بشري مرستو پر کارکونکو او مرسته ترلاسه کوونکو کسانو بریدونه کیږي. په تېرو دوو اونیو کې اسرایلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي دي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولېږي. تېره یوه اونۍ کې د مرستو د ویش پر مهال د اسرایلي عسکرو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د حماس او اسرایلو ترمنځ له لنډمهاله اوربند وروسته غزې ته د بشري مرستو رسول د اسرایلو لخوا ځنډول شوی و. د غزې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په بشپړه توګه بشري مرستو ته ځکه اړمن دي چې د اسرایلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کوم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست کار نه کوي دغه چې ناست ما شخلی خو ریاستونه هم ست په دې کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه چې ناست وي کدا کسان لري چې مثال پراغه پر دایو باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي ډیر مصارف سوي دي کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ ونه وسي کارونه مم ډیر د خند سر مخ سي تعلیمي کچوم بیخي کم سي. نو فکر سره چې کوم بودیجه چې وست تسبیب سوي د شپې کې سمه برخه ورکو وسي دغه تعلیمي مراکز ته فهملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو زما فکر سره شکار نه دی که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې په کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډېر محدود دي، ډېر کم دي. دلته چې موږ کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکړي، نورې مو ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډېر محدود دي، ډېر کمزوري دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.